سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د غسارنې خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 14 کال د مرغومین همه د 2015 کال د دسمبر دیرشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی وی محکمه پر یهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمه د دوشمه پر اسپیو بیان کې ویلي د افغان د نومبر په 15 په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشمه پر جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان له اصل ډنمارک سره اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوی افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارک سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپیژان ته وسله برابره او په جرمنی کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 500 کلن ډنمارکای افغان هم تیره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمنی کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کیږي. هغه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورونا چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرایلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای لوړ پوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شئ. دا خبرونه هلته شته. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي یمن او افغانستان به د متحده ایالاتونو له هغو پیسو څخه برخمن نشي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان په شمال کې د بزګرانو په وضعیت باندې اندېښنه ښودلي. نور مسایل هم له روهیله د ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو مشر ټام فلیچر د دوشنبې پر ورځ په یو بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي. ښاغلی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یو برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د بشري عملیاتو لپاره د امریکا تمویل تر ډیره کم شوی دی. 2 میلیارد ډالر د هغه مقدار یوه کوچنۍ برخه ده چې امریکا په دودیز ډول په مرستو مصرف کړي. په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د متحدو ایالاتونو ونډه شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي د افغانستان په شمال کې د بزګرانو 50% کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته نه دي توانېدلې چې له دې درکه خپل ځای شوی عاید بیرته جبران کړي. UNODC تېره ورځ په یو راپور کې ویلي دا وضعیت پر بزګرانو اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت یو شمېر بزګران وایي دوی لا هم د کوکنارو کښت دوام ورکوي، ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه له کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو د دوی مخه نیولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي چې هغه بزګران چې د افغانستان په شمال بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې کوکنار کرل، د کوکنارو د خرڅلاو له لاسه ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په شمالي ولایتونو تمرکز سره په افغانستان کې د مخدره توکو د بندیز ټولیز اقتصادي اغیزې په عنوان چې پایلې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 9 په یو راپور کې خبرې شوي ویلي چې په دې ولایتونو کې 85% بزګري کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د خپل له لاسه ورکړل شوي عاید د بیرته ترلاسه کولو توان نه لري. وړاندې راغلي چې دا وضعیت په بزګرانو باندې سخت اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د 2022 کال په اپریل کې د مخدره توکو د بندیز سره سم اقدام لوړ دی او شاوخوا 95% پخوانیو د کوکنارو کروندګرو راپور ورکړی چې دوی نور د بندیز له امله کوکنار نه کوي، خو بیا هم په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په ټکو غلې په ځانګړې توګه غنم د کوکنارو د اصلي بدیل په توګه مطرح شوي، خو ویل شوي چې غنم د تریاکو په پرتله خورا ټیټ اقتصادي ارزښت لري. UNODC زیاته کړې چې په 2023 کال کې د غنمو د هر هکتار اوسط عاید شاوخوا 100 امریکایي ډالر و، په داسې حال کې چې د کوکنارو د هر هکتار عاید نږدې 10,000 امریکایي ډالرو ته رسیده. داسې وضعیت چې د دې ادارې په ټکو په کلیوالي ټولنو باندې د پام وړ مالي فشار زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ورته وخت کې د اقلیم د بدلون د کرنې د معیشت لپاره د یو جدي او اضافي ګواښ په توګه مطرح شوی چې پرله پسې وچکالۍ، بې نظمه بارانونو او د اوبو کمښت حاصلات کم کړي او کورنۍ د دوامداره معیشت بیا رغونې لپاره له محدودو انتخابونو سره مخ او ټولنې د خوړو نامنۍ او بېوزلۍ ته نږدې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی لا هم کوکنار کوي، ځکه د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه د کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
بدخشان خو فعلا پاشیدن مردم، ولی کالی هیچ اقدامی نکردن به خاطر جلوگیری، نه که دیگه اقتصادی بود، باران نکنه بود.
په بدخشان کې خلکو اوس خشخاش کرلی، تر اوسه یې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی، بل دا چې وچکاري او باران نه دی ورېدلی او تر اوسه زموږ په ولایت کې هیڅ بدیل هم نه دی ورکړل شوی. موږ پخوا شاوخوا 10 ځمکه کرلې وه، اوس مو هم ورته اندازه کرلې ده. هغه سیمې چې حکومت ته د لاسرسي وړ او سړک ته نږدې دي نه دي کرل شوي. ډېری خلکو پکې بدیلونه لکه غنم، وربشي او خود کرلې دي، بدیل هم نه دی ورکړل شوی. زموږ اندېښنه د بېوزلۍ او بیکاری له امله ده، کنه نو ټول به له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شو.
د نیمروز ولایت د جهار پرچاک ولسوالۍ یو بل بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، وویل چې د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت منع دی، خو د اوبو کمښت او خراب سړکونو له کرنې د دوی د کافي حاصلاتو ترلاسه کولو او بازار ته د رسېدو مخه نیولې ده.
ځکه چې کوکنار په ژمي کې کرل کېږي او ډېر اوبو ته اړتیا نه لري، او هغه څه چې په ژمي کې کرل کېږي د پسرلي په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري. مثلا پخته، زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د کښت په موسم کې اوبه خوشې شي تر څو خلک وکړی شي کښت او کرنه وکړي. دویمه غوښتنه مې له حکومته دا ده چې هغه سړک جوړ شي چې له دې ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته ځي، ځکه خلک نشي کولای په اسانۍ خپل محصولات یوسي. اصلا دلته هندوانه ډېره ښه کرل کېږي، خو هېڅوک یې د پلور لپاره نه کوي، ځکه چې د لیږد لپاره خلاره نشته.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د دوامدار بدیل معیشت رامنځته کول لپاره د وی همغږي او اوږدمهاله تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو وده، د اوبو لګولو سیستمونو ښه کول، بازارونو او مالي چارو ته د بزګرانو د لاسرسي زیاتول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عملي مهارتونو روزنه د دې بهیر کلیدي عناصر دي. د طالبانو حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسېدلې ده. خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو کې اقتصادي فشارونه زیاتوي او افغان بزګران بیرته د کوکنارو کښت ته اړ باسي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي، تازه پیښه د یکشنبه پر ورځ شوې چېرته چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شوی. تیر 2023 کالم اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبه په ورځ د دسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 80 تنه وو او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان لمخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هېڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
زما د کاکا زوی 2.5 کاله عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي و. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی و. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام کړ. بې موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان بې سرپرسته پاتې دي. د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. زما د کاکا زوی ډېر بې وزله و. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی و، خو موږ نه پوهېږو چې مخدره مواد یې له کومه کړي وو او چیرته یې انتقالول.
مخدره
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور سوخا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. د چې هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بېرحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاک ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترې نه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچې ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هېواد کې څو بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل له ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره وایي دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړی.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان له مخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقه غیر پلانی زندگی
می‌کنیم. دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. دو بو سیستم مونشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی. د بلخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وشکالی هم زیاته شوی ده. تر لدی چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاتی شوی دی. موږ لري رسوس سره به
زیات د مشکلات مواجه شوم.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکی رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وایي کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګی دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظمې شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو انهابیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو انهابیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکي افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د دې کار د خارونو په عامه خدماتو فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لدی وړاندې اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 3 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. دې سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بللی او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبرلانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تعقیب تجربې سره مخ دي. او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېر کړې مې ده، له
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل:
کله چې موږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولې دي، تورې کسورې زموږ پر سر کخلی، لاسونه یې ولچک او زالانه کول، او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 19 پیښو ته غځول شوی، او د 2014 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسېدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي، او 2 ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بے ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
زما خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوالی دوی پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو لخوا هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د دغسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو سیاستونو حقونه، په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبريالانو او رسنیو د اساسي حقوقو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبريالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبريالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډېرې دود دي، خو په ښار کې د څو محدودو میدانو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی دا څرګندونې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دا د خوست د متون سینې د مامورانو په کلي کې د مندوزه د منتخبي او د تڼوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال را ریتوول
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشو کولای د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکي وړتیا د زیاتولو په موخه دغه سي میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي:
له ټولو نه غوښتنه مو دا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبې کې داسې فکر وکړي چې دا یې خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جمنازیم نه وروسته په ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته هیله کوو چې ډېره ساتنه یې وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان په وساتي، نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوښښ کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله وویل:
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر زندې جوړې کې د خپل مثبت پیغام ورکوي. ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې ښه میدان انخوا لوبغاړي پیدا کیږي. نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي انشاءالله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه او ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینهوال لري او پایلوبو ته زرګونه خلک راغونډېږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابېږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي:
خدا چې مرکز کې ریسا نظر نه مجن نه شته، لکه دوه درې جمع زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي. خوشته هو نه وختونه هم دادو چې دا لړۍ باید ولسوالۍ ته لرې پرتې سیمې ته وغځول شي، چې لرې پرتې سیمې کې د والیبال خصوصا د ورزش ډېر مینهوال دي. ورزشکینه کې خو متاسفانه جدا ډول معیاري مدینه نه لري، نو وختونه هم دادو چې په لرې پرتې سیمې کې ولسوالۍ کې دا ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبه هم ترسره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړه ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولسن پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ویډیو رسړی دي د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړي خلکو ته نور خلاص شوي هواوی ته سړی دغه یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه اووه میاشتې کېږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی یم. هېڅ کومک او هېڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسکېږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نهشته دلته. دا شپه اووه میاشتې کېږي، اوس په وچ وړو اریان یم. نه مې ولس ځان رانږدې کوي، نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ ته یو ځای ورسوئ.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې، بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که دې خپور کړي چې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی بوارو شفق سب د حقوق پانزی تسه تاسو که میوه که دلی دارشتمو پخپل خوش کرده و او که نه د نمرو پا اساس رو تراخلی
خیره منانه شبر صاحب سلامون و درنش طول آوریدون که تاو تاسو ده. زما معمولا لدیری پیچنوالی سخه د حقوق او سیاسی علومو سر جوله و بچه میکل د کانکور امتحان ورکی، نو دغه رشته مې په خپله خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړي وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپلو نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه ته ورک.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څرنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم مهال چې مثال یا عمر ډېر کم ولو، ما به ځینې مجلې لوستلې چې په هغه وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال وو، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما د هغه رایسې جوړه شوله. بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړي چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سوله. من پسند کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم، اوس فعلا هم په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لوله.
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلي کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه بوارکو، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم سپنه هاته دلیه ولوستله په کابل کې مې دلیه وویله. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مو نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دري ژبه دي.
زما د ژوند تر ټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه یې چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپلو ورونو په واسطه باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنکوسه ښار ته راځي نو دغه ماحول سره نابلد دی د خلکو سره نابلد دی نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسېدم دا یوه خصوصي ښوونځی و پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي نو زه په سیم کښې وم دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله معمولا هغه د خپل ولایت و کلي کلچر و فرهنګ مې ساتي یو استاد راغی دغه زما سپینه خولۍ داسې را واخیستله زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم یو بل ځوان راسره ولو البته په هغه وخت کښې خو موږ ډېر کشران ولو هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کښې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله یعنې په عین حال کښې ما ته دا را وښووله چې ته باید دلته دا خپل فرهنګ ونه ساتې ما ورته وویل استاد مال دا څنګه ده زما خولۍ دې ولې داسې راته وویشت نو ده داسې غوسه راته وویله وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کوو د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر او ستا پر سر ده دا مکتب ده دا رسمي ځای ده ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې مال دا خو زموږ فرهنګ ده زموږ کلچر نو ده راته ویله چې دا خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړوله تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستی ځینې ناولونه به مې لوستله بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي خو اساس ته مې تاریخ لوستی بیا د افغان لیکوالانو د پوهاند حسن کاکر دغه راز د حبیبي صاحب د میرغلام احمد غبار د ځینو نورو علي احمد کیزاد د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي موادو څېړنې کتابونه ما ولوستله هغه څخه وروسته ما تاریخ کښې څېړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په ویبپاڼو کښې خپاره شوي دي البته بتان ویبپاڼه کښې په دعوت ویبپاڼه کښې ځینې تحقیقي مواد دي د دې څخه وروسته بیا هڅه کوو چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کښې چاپي اثارو ته مې اراده لرم تحقیق په برخه کښې چې یو څه کار وکړم
کله چې تاسو په زابل کښې وئ هلته مو په ادبي غونډو کښې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي
ډېرې لږ وې ډېرې لږ وې هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وایي هغسې نه ولې یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغسې نه کېدلې ما یوازې د مکتب په پروګرامونو کښې برخه اخیسته ځینې وخت به مې انانسري کوله چونکې زما د دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره په خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کښې به مې برخه اخیسته یا چې به فراغات ولو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کښې کورسونه ډېر وله هغو کښې به مې برخه اخیسته بیا به دا په دغه پروګرامو کښې به م معمولا د ادب برخه هم ورسره پالله یعنې شعر شاعري به هم په کښې وله یا به م شعر په کښې وه یا به م غزل په کښې ویله د هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم اوس هم خپرونې ورتاسو ته وم معلوماتي خپرونې البته د سرغر په نوم په هغه راډیو کښې چې ما کار رافیل کوي نو هلته مې یو خپرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه هغه اوس هم البته شته د هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي د سرغر په نوم دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی نو بیا مې چندانې په غونډو کښې برخه نه ده اخیستې خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته البته کندهار کښې مخکې وې
د ازادي میلمه مو زبې شفق دی کابل پوهنتون کښې د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کښې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څرنګه راته بیانولی شئ چې دغه راډیو سره چې همکاري کوئ سختي په څه کښې ده او اسانۍ په څه
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې په ژورنالیزم کښې هغه انسان جوړېږي او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام پسې ډول کېدلی شي او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري پاشلې سرګردانۍ لري د مثال په ډول کوي څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري او دغه زما برخه چې بیا ده زه کله چې یو خپرونه اماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات را اخلم له هغه څخه وروسته یې ځان سره تکراروم بیا یې چمتو کوم او بیا خپرونه ورباندې جوړوم نو سرګردانۍ او ستړیا ډېره لري خو په عین حال کښې په اوس وختو کښې یو لوی مسؤلیت هم دی ځکه که چېرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي دی تر فشار لاندې کېږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحلیلي په یو په بل نامه باندې، نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوله چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو ته ورکړي، چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو، ای آی هغه غوونه راخې پروسس کوي، لږ څه ورسره به ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ متن مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم ته ورکو، هغه به په سی ډول ژغیږي کوي، او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي. دا چې چې پیچې کوس موږ وګورو چې چې فیچې د پښتنو باندې تلکوز نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، اگر از دلویدیز والو پا لحجه، پا مشرکی لحجه بانی، پا نور لحجه بانی، یعنی پا طوله که ده پشتوشی پا بیلاوی لحجه بانی، یه برون ماشینی دغا که تلفز کهی. پر دیز خورست که چیری پا موزیلا که جغون دیر چه دغا ده جغ تاونو پیویسی، چه چه فیفی باینن ده پشتنو پا لحجه جغیر جو دیر پری با آغا ده پشتنو کمی خبری شی پا آغا بون پسی دول پا احمول ایسی بانی پا دلائی بس. د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز، یو پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو او ماشین ته ورداخل ستر څو پرموږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین. اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي؟
معمولا موزیلا څلور برخې لري، یوه د سفت برخه ده، یوه د اوریدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخې راځي. د سفت برخه کې موږ موزیلا ته ژغونه ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشتراله، هغه جملې موږ ثبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو، چې مثلا غږیزه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، معیاري اصول برابري، او که چیر ناسم یې موږ ردوو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، د ای آی ماډلونه، او دغه راز د چټ جی پی ټی غوندې نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني، او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یوه جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ چې تاسو کوي ځینو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ، هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. په مخ کې ویله شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، سب کوو، هغه یو سب بیا پنځه نفره نور دغه کوي، راز تایید کوي. کچیر هغه سبت یا هغه جمله چې ویل شوی وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی وله، غږیزه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوی، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوې وه هغسې هغه جمله ویل شوې یا تلفظ شوې وله، بیا هغه نفر هغه غږ تاییدوي. په 15 نفرو کې باید 3 نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه غږ واخلي، پروسیس یې کړي او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. که چېرې په 15 نفرو کې 2 نفر رد کړي هغه غږ او 3 نفر تایید کړي، کوم څه یې کېږي؟ او که چېرې بیا 2 نفر برعکس رد کړي او 2 نفر تایید کړي، بیا هغه غږ نه څه کېږي. نو موزیلا هغه غږونه نه اخلي چې مثلا هغه یا غږیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافوالی په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پورې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی، او تر فارسي، اردو او کوردي او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهول او راپهول ژبې دي، لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو لګیږي.
مثلا تاسو جمله لولئ او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي، داسې کسان دي او کنه؟ داسې کسان څړل کسان له تاسو سره یوځای شي په دې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ تر تقریبا اوس تر ډېره پورې د پوهنتون محصلین راسره دي، ځوانان راسره دي. موږ د میډیا لارې کمپاین ډېر فراخ کړي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه دغه کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې. دغه کمپاین په پوهنتونو کې هم د پوهنتونو محصلین مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولې دي چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونسي کولی، هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدوي، هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د 15 یګانو مراتول هم ډېر مهم دي، او بیا د بېلابېلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتوي چې تر ډېره پورې د مشرقي زون لوستونکي ډېرې چې جملې پکې ثبتوي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي. دغه ستونزه مو هلته تشتر وچیږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور داخل شي.
دغه کومې جملې ستاسو ور داخلوي؟ دغه جملې له کوم ځای پیدا کوي؟ څه شی ورته لولې؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو. د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینې اروپایي کتابونه دغه پښتو جملې راخو، هغه موزیلا ته ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډېر مهم رول لري. دا څه ځینی جملې موږ ورداخلو، دا جملې چې موږ ورداخلې کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي، هغه بیا ثبتوي چې سب څه بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه د جملو د ورزاب کولو برخه ده. موږ دا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو. ناولونه څخه جملې راغلا د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ دقیق ټول راشمولې دي، البته جملې مو راشمولې دي د موزیلا برخه ده. دا غوښته خو رسې بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوستنګ تراړي شي، هغه لوستنګ شي، هغه جملې سات بیا درادو ته دی والیډیشن په برخه کې تراړي، بیا راته رادو تایید کیږي، لکه څنګه ورسره بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي خپل سیستم.
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره فایل شوې ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی؟
زرازم په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه، چونکه دیس موږ ملګری دي، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړي، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړی، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیایي برخو باندې متمرکز وکوي او اعلانات پورته خپاره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کېږي چې موږ پکې لګیای.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبرې اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی ډیر ستر انقلاب په سترګه کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي، مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی، یعنی اے آی ډیر مهم شاید دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل شخ باندې څور داخلوي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي. تاسو فرضاً د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم چې تاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلا مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ، که څرنګه؟
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان، دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان، مشران دغې پروسې ته، دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغسې مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي، هېواد دننه کې دي او په ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی، زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته نام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده، څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د ډیورنج د کرشن اړې غاړي یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خوا ته لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي، یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه ټوله ډیجیټل شي. تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیواله سیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې به ډیر مواد خپاره سول، پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هوا شعر راغونډ سول، د غرض سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نشولای چې پښتو ژبه ته دی مفید تمام سوی، پښتو ژبه په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس دی، موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو، ادبیات باندې دونه برلاس نه یو، او د مشرانو ولا شوونو د غرض د هو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو، تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته څه وکړي، او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي، تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او اے آی ته، دغه راز ټکنالوژي ته، او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار، تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبو، کلتور، فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کرش هغې غاړه ته، هغې غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نوي پیسه د پښتو محوه سوې ده، ورکه سوې ده د پاکستان د هېواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوسکی ځنی انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کی وای، و وړه غلطی خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای، یعنی دا هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي، لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې له خپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی دی، بیا لږه پښتو ته راژباړل کېږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کېږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کړي، چې له هغوی جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به کارونه نور هم اغېزمن شي او هم به چارې نور بهتره شي. که څرنګه شفق صاحب؟ ډېره مننه،
ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکې مزلات ورداخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې بوي یا په لارښوونې ولې، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي. هغه جمله چې زموږ په کار چې مزلات ورکو هغه ډېره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکولئ چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو سم خاصه کوو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، موږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې میشتې، هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پرې شي سچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورای، هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو تر څو په دې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه، زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیست. ستاسو
څخه ډېر مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکول په مناسبت کور مودان شوه شه.